افغانستان کې سهار ته بجې شوې. سلامونه او ښه چارې په دې خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران تر افغان سولې خبرې وکړي. ولې په کندوز کې یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې ژر ودونه نشي کولی؟
زه خپل څلور کاله کېږي چې کوژده یم، په شپږ لکه روپۍ هم کړی ده، پوره کړ ډېر ستونزمن کار دی.
په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره یې سړې خونې جوړې شوې، خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي.
هغه پیاز اوسنی یو سل ډېر سلو بر خرڅېږي.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي.
ازادي پر دې معنا ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي.
او د ژوند په شیبو کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې ده.
په نقشې باندې پوهېدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډېر زیات اړین دي.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه دي. امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شل ولسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملک چې پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کیف ته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې 23 ولسی وګړي سهوان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو ولسی وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی په ډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یوه غیر دولتي ټولنه چې په هوایی بریدونو کې د ملکی قربانیانو ارقام خپروي وایي د ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي، چې دا د پنټاګون د شمېر 15 برابره دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو لخوا 9 ولسی وګړي وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2000 میلادي کال کې 3 میلیون ډالره پنټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پنټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جولجاړی او اوربندۍ خبري وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللي وو او هغه مشورې چې د خپل مسولینو او د خپل ډلې لغړي سره لرلې هلمن کړی یو چې هغه معنادار خبرې په سرعت او ډېر جدیت مخته یوس.
په قطر کې له شاوخوا 9 میاشت رئیس دا خبرې کله درېدلې کله روانې شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرزالعمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سیشن بي پورس دوهې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. یو برتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم و پیژندل شو. د سترې محکمې ویان عبدالفهیم قیوم جرمني خبری آژانس ته وویل په کابل کې محکمې د برتانیا یو تابع د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کال و 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سترې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي استناف ته مراجعه وکړي. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته 14 یو ماشوم وژلې او 9 تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل چې 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسداباد ولایتي روغتون ته 9 ټپیان راوړل شوي چې په دې کې 4 ماشومان دي او نور غټان شامل دي. 3 ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړل شوی دی.
ځینې سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی د نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپه د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیهخانه کې د اور د لګیدو د لویې پیښې خبر ورکوي. د ښار په آسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9 بجې د تونګویان په نوم تصفیهخانه کې لګیدلی او د تهران د کړکیچ د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتي دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کیدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیهخانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جین شاهن پرون په ټویټر ولیکل چې د اوکراین لخوا د اصلاحاتو د ادامې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دو اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحدو ایالتونو هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهيره وي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبرې وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دې په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات ورسره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبري وکړي. د دې درې اړخیز غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوي تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داسې وخت کې وزي چې د سولې او پخلاینې خبرې په حساسه مرحله کې دي او دې حالت د افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سولې او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیت اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکینګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون 8 غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن، کابل او اسلام آباد ترمن درې اړخیز غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت بود تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولی شئ هغه پوښتنې چې لرئ له هغو میلمنو چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبل زیاتوالي ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون وویل یوازې په تېره می میلادي میاشت کې 280 ملکیان په افغانستان کې په جګړو او ناامنیو په پیښو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده، او دغه پیښو دا کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبد مرغچی د می په میاش کی د و اتیا تر هغریزو حمله په پایله کې 280 تن ملکیان وژل شوی چې اتل لسی خزی او یو سل نه یې ماشومان. هم دا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د شتنه ټپیان دي چې شپږ نبی مرمنی او 215 وختنه ماشومان ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1503 ملکي وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 9 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبې ماښام مهال په دو کاسټر موټرو کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي او څه باندې 2 ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاسټر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین ښخونکي ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
ترهګر یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسټرو کې د ماین په خودلو سره ملکی وګړي هدف وګرځول. په داسې حال کې چې تیرو میاشتو کې لسګونه ماین ښخون کې نیول شوي او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلی صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیولو لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هڅې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشد
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. په کندز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپله ناوې کور ته راولي.
زه خپله 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردیمر شولم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردیمر شولم. نو زمونږ تقریبا 6-7 لکه روپۍ دغه خپل درمیزه مثلا چې کوژده ما کړې په 6 لکه روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټي چې تر څو ځوانان وکولی چې په همد افغانستان کې هغه د خپل ولور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کولو سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل
رسم روز ناپسند است که امروز جوانای ما سیاترش با مجرد های دست
در طولن او کورنیو که در نسم و رواجون و حاکمیت در دیه سبب سوی چه دیره زوانان دخپل واده در لگشت پرکول پا خاطر پا غیر قانونی توگه نور هوادونو تا مهاجرتو نکوی او در لاری پا اجدو که دول دول ستونزو سرمخمخ کیجی یا وجل کیجی او یا نیول کیجی او بیر تخپل هواد تر استول کیجی. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکانو نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خواروی او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دیار ازادي روډي ته وویل
خلک کدا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، لدین صرف نظر وکي دواړه جانبه که لور ده که زوی ده د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمینه یو ساده او اسانه طریقه او زمینه برابره کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي، ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د 64 رئیس ناهید اسفي دوی د رسنیو او بیلابیلو غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به کامل هایی که در قسمت گرفتن و حق
زه لطول کورانه یو چخه غارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیاله یو چخه داده وکلی زه که زینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت د دی سبب کیجه چه در دو کورانه یو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامستسی او بالاخره در زوم او ناوی ترمنز در تفریق او طلاق خبر هم راپورت کیجه.
دی معلومات لمخه وست محل پا کندوز که لولور سر دی ودونو لگخت لشپاگ لکه نیولی تر 2 لک افغانوی پوری رسیگی چه لحمده کبل زیاد شمیر زوانان نشی کولی ودونو وکڑی. دوی وای چه باید دینی علیمان و ترسنگی عربان دولتی داری دی دوغو ناورو دودونو و رواجونو دی اصلاح لپارا پا جدیت سر کار وکڑی تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې. د ازادي راډیو بله د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. په دې خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي. په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړې خونې جوړې شوې خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي په غزنی کې 9.50 د کچالو او 13 د پیازو د ساتنې سړې خونې ګټه اخیستنې ته چمتو شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته 1.5 کلن دی. د بزګرو په خپله ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لورې د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خوالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 130 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص باندې پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 تر 150 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 150 په سلو بار خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسېدونکی سید کرم هم وایي تیر کال چې په واغز کې سړې خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشې توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایي کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړې خونې جوړې شوې دي، نو زموږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او پندره د پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله والا د کانونو بوخت و په مخدره توکي به کرل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړې خونې جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجینر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د ښو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډېره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړې خونې جوړې کړې دي ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه یې د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، 15 دانې په چغتو، 15 دانې په ناوار، 10 دانې په اجرستان، 21 دانې په مالستان، 2 دانې په جاغوري او 15 دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې 9 سړې خونې دي. 15 سړې خونې د پیازو په اجرستان، 3 دانې په واغز او 10 دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې 18 دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپله سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډیری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړې خونې جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. او سمي ونړیواله موضوع د تاشکند پریکړه چې دی خپلواکي خبريالې د کار جواز تمدید نه کړل خبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبريالې د الجزيري او یو شمیر نور رسنوي لپاره کار کوي او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د خپلواکي خبريالې د کار مخه ونیوله. دا پولنډي خبريالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د 60 کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبولجانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالي اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالي د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. دې همداراز څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا یې قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونې او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوري کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه یې شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. دی خبریالی چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خبرونې لپاره همکار کاوه ویلی دی چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر ټیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالی جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې یې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنا ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولي خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا د درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله او د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې په خپله خلک څه ډول کولی شي چې د کورونا د دغې نوې څپې مخنیوی وکړي او ځان له دې وژغوري چې پر کورونا اخته نه شي. د څو تنو اورېدونکو نظرونه به واورو.
هغه امیر د جلال آباد د ولسوالۍ د دنیا باندې د کلي نه سره تماس کړم. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هېڅ ټولنیز وطن نه مراد کوي خلک او پیښې نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېرې زیاتې دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنطین کړي تر څو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره په اړیکه کې د لغمان
دلته خو بېخي خلک یو عادي شه ګڼي کنه، خو دا عادي مرض نه ده. باید حکومت بند شو کې حکومت هم پوره پوره حکومت خپله مصروفه ده په خپلو جنګو کې او
گرمی
دے انو خپل کوټه توسعه کوزه کډاله لري چې می کلی دی کې زیاتره تعلیم کټه کټه ده او خپل پدې خبر مانی پوهږي دا مرګ دی راځي غړي خپل خپل ډیره توسعه خلکو دا کو چې دا شي دی مګړې ډیر یو خراب مرض دی بل دغه خبر خلکو ته کو په کوټه سوالي
دا چې د بیرم ته پی ګواخت یو په دینو ولایتونو کې د دې کورونا وایرس پیښې هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نوې ترن په دې وشو چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې لاغې جملې ته د ننګرهار پانتون هم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو ته راغلو او موږ د دې وایرس له امله په کور کې ناسو او موږ د تنوم تکنیش ول دا چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مرګ ګواښ کیږي او شوی هم دی. ولې دلته نوري صاحب مستزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم دشن دی کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نه تل کیږي یا هم په اصطلاح هغه لارښوونه هغه کوم قانون چې باید د عملي شي د دې وایرس د خطر له وجې هغه تر اوسه هیڅ عملي کیږي نه. دا چې زه تېره ورځ له کابل څخه راغلم هیڅ د ټیرو په خلکو شتون کې ما کو نه لید فاصله مې ونه لید چې څه مراد کړي.
روختیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي
د سهارات نیمه بجې شوې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درويشت ولسی وګړي ساحون وژلي او لس نور ټپیان کړي د پینتاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه یې په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې د وژل شوي ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې یعنې تېر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تم لري چې له طالبانو سره په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړ جوړه یا اوربندۍ خبري وشي په قطر کې د طالبانو د دفتر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د دیوې 14 کې یو ماشوم وژل شو او نه تر نور ټپیان شول د اسداباد مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزه نه ټپیان ورول شوی چې پکې څلور ماشومان دي د تکل شوی دی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تسبیحخانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي دا اور لګیدنه د تونګویان په نوم تسبیحخانه کې شوې ده او د تهران د کرکیش د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کېدو له امله دا اور لګیدلی او په دې اړه پلټنې پیل شوې د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي د پلاوی د غراز د روسي د تیری پر وړاندې له اوکراین سره هم خپل پیوستون څرګند کړ او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وای هغه درې پولنډیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشی شوي دي کمو وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل به هم کوله شي چې ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو د راپورونو خبرېدو لپاره د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي
اساسي او بشري حقوق
په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د څېړنې او ارزونې د څنګه مرستياله ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو ک درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هله ده چې د کامل رښتیا خوندان اوسي ساده سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعداد کارونه چې دی هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول دا کی چې خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دی کی چې په ټولنه کې حسینه او